کی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت له طالبانو سره د کړیو ژمنیو په تړاو وویل چې هیڅ ډول جوړ جاړی به ونه کړي. د دې وزارت ویان نیټ پرایس پرون په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل چې د افغانستان د ټولو خلکو اساسي حقونو ته د ښځو، نجونو او لشکیو په ګډون درناوی هغه څه دي چې طالبان یې ژمنه کړې ده. وړاندې په خبرونه کې د دې څرګندونو تفصیل درکوو. د کاناډا د کډوالو وزیر وای دغه هیواد ته د افغانانو د انتقال په برخه کې ګڼې ستونزې لري خو خپلو هڅو ته دوام ورکوي. شون فریزر په یو ویډیو پیغام کې چې په خپل ټویټر کې خپور کړی دی په دې اړه وویل
Securing safe passage has been and remains the number one challenge.
دای وای خوندی عبور لا هم لومړی شمیر چیلنج د خو څو خلک کاناډا کې میشت کړو. خو لدینن غوونو سره سره زه په خپل کارونو بیاړم. تر دې دمه ول سره کسان کاناډا ته په خوندی توګه راوستل شوی او نو وښوندې پیل کړی دی. د شان فریزر په خبره پاکستان ته د هغو افغانانو تک چې کاناډا یې راباسي یو لوی ننګونه ده او د دوی کار یې له خنډ سره مخامخ کړی دی. کاناډا دغه هیواد ته د ټول ټال څلوېښت زره افغان کډوالو د وړلو ژمنه کړې. په نیمروز کې د طالبانو محلي چارواکي وایي له ایرانه تازه څه باندې 3500 افغانان راستنه شوي دي. د محلي رسنیو د راپور له مخې په نیمروز کې د طالبانو د کډوالو او راستنېدونکو چارو رئیس مولوي صدیق الله نصرت ویلي په دغه شمېر کسانو کې څلور اویا کورنۍ په زوره او 250 کورنۍ په خپله خوښه ستنې شوي دي. ایرانی چارواکو په دې وروستیو کې وویل چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته شاوخوا 1 میلیون افغانان دغه هیواد ته ورغلي دي. ګڼو رسنیو راپور ورکړی چې د افغانستان مشهور غرختونکی سخی علي اکبر پرون د پاکستان کیټو غرته د ختلو پر مهال سا ورکړی ده. د دن نږدې ملګري خیبر خان نن په ټویټر کې لیکلي چې د علي اکبر د ژوند عمده هدف افغان ځوانانو ته الهام ورکول او په غرختلو کې د افغانستان استازیتوب و. د کیټو په نوم غر د نړۍ په سطح دویم دنګ غر دی چې هر کال غرختونکي څوکې ته د ورختلو غرختونکي لوړی چوکی ته د ورختلو هڅ کوي. د سخی علي اکبر د مړینې علت د زړه حمله بلل شوې ده. د اوکران ولسمشر وایي دغه هیواد ځواکونو د جګړې په ډګر کې د پرمختګ لپاره د پام وړ ظرفیت لري. ولودیمیر زیلنسکی پرون په خپله ماښامنۍ وینا کې وویل چې اوکراني ځواکونه باید پر روسي ځواکونو د خپلو بریدونو شدت زیات کړي. زیلنسکی دا هم وویل چې اوکراني ځواکونه د جګړې په ډګر کې د پرمختګ لپاره د پام وړ ظرفیت لري او د روسي اشغالګرو ځواکونو ته د پام وړ زیان رسوي. د اوکران چارواکو په وینا د نویو سیمو د نیولو لپاره د روسي د ځواکونو روسي هڅې ناکامې شوې دي. پر اوکراین د روسي بې دلیله یرغل د فبروري په 23 پیل شو او لا هم دوام لري. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې په افغانستان کې له خبريالانو او رسنیو سره پر چلند نیوک شوې دي.
د افغانستان رسنیزه فضا چې دغه لګواخ سره لننګونو سره له محدودیت سره مخ شوله.
په کونړ کې لسکونو میلیون افغانیو یو برېښنایي نوې پروژه کار نه کوي.
چې په ځمکه کې لګېدلې ده هغه سړي زمونږ یخن نیولې په مونږ یې عریضه کړې ده.
روغتیا د ژوند شتمنۍ ناروغي مو په افغانستان کې کولرا یا کولرا ته ورته ناروغي ته ځانګړې شوې چې په پراخه دوده
فعلاً کابل کې هم بعضې واقعات د شدیدې نسناستې پیدا شوې دي.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د ازادي راډیو په دې خبرونه کې نور مطالب هم لرو خو را بشم لومړی مطلب ته. د امریکا متحده ایالاتونه وایي طالبان د افغانانو سره خپلې کړې ژمنې پوره کړي او دوی له طالبانو سره د افغانانو د غوښتنو په تړاو هیڅ ډول جوړجاړي ته نشي رسېدلی. د امریکا د جمهور رئیس ویاند او بخشې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند نیټ پرایس د پنشنبې په ورځ ناوخته خبریالانو ته وویل امریکا له هغه هیواد سره چې د دوی وګړي یرغمل کړي دي نورمالې اړیکې نشي ساتلی. تفصیل له خپل خبریال اخلو. مهرباني.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیت پرایس ویلي تر هغې چې طالبان د افغانانو غوښتنو ته درناوی ونه کړي دوی له طالبانو سره هیڅ ډول جوړجاړی نشي کولای. ښاغلي پرایس دغه څرګندونې تېره ورځ ناوخته خبریالانو ته وکړې. هغه وویل د نجونو په وړاندې د ښوونځیو پرانیستل د اقلیتونو حقوقو ته درناوی افغان میرمنو ته د خپلو حقوقو ورکړه او هغه کسان چې غواړي له افغانستان نه ووځي هغوی ته د تګ او یا راتګ اسانتیاوې برابرول د افغانانو غوښتنې دي او پوره کول یې ساده کار دی. د نوموړي په خبره له القاعده شبکې سره د اړیکو پرې کول له تروریزم سره مبارزه او د یو داسې حکومت جوړول چې ټول ګډون وي دا مهمې غوښتنې دي. د پرایس په خبره که طالبان دغه ژمنې عملي نه کړي امریکا نشي کولای له دوی سره په اسانه مخ ته لاړ شي. هغه وویل
خپل هغې وعدې ته ژمن یو چې نشو کولای له یوې داسې ادارې سره چې یو امریکایي وګړی لکه مارک فریډریکس یې له ځان سره یرغمل کړی وي نورمالې اړیکې ولرو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان د خپلو خبرو په دوام وویل د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړیو استازو توماس ویس او رینا امیری په قطر کې له طالبانو سره خبرې پیل کړې او دا یو مهم پړاو و او امریکا هڅه کوي چې د مرستندویو بنسټونو له لارې افغانانو ته مرستې ورسوي. امریکا په داسې حال کې له طالبانو سره د یو جوړجاړي د نه رامنځته کېدو په اړه خبرې کوي چې د راپورونو له مخې طالبانو د نجونو د ښوونځیو افغان میرمنو ته د کار د اجازې د ورکولو او دغه شان د یو ټول ګډون حکومت د جوړېدو ژمنې نه دي پوره کړي. سره له دې چې د طالبانو حکومت د دې راپور تر خپرېدو زموږ اړیکې ځواب نه کړې خو له دې وړاندې ویلي وو چې دوی د نجونو ښوونځیو د میرمنو حقونو او همداراز نورو کړیو ژمنو ته د اسلامي اصولو په رڼا کې ژمن دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د خبریالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه له استرالیایي خبریالې لین او دانیل سره د طالبانو چلند ته په اشاره وی طالب چارواکي د خبریالانو له تورولو لاس واخلي. د استرالیایي خبریالي چې د امریکا له فارن پالیسی مجلې سره کار کاوه له افغانستانه تر وتلو وروسته ویلي طالبانو توقیف کړی وه او په زور یې بخښنې غوښتنې ته مجبوره کړې ده. د خبریالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه وایي طالبان باید د کورنیو او بهرنیو خبریالانو د زورولو او سپکولو کمپاین ودروي. د دې کمیټې د پروګرامونو مشر کارلوس مارټاینز دی لا سرنا ویلي د طالبانو له استخباراتو باید د خبریالانو د ګواښلو او توقیف پوښتنه وشي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په یوه اعلامیه کې د نوموړي په حواله راغلي چې طالبان باید له استرالیایي خبریالې لین او دانیل نه له هغې سره د شبي چلند له کبله بخښنه وغواړي او خبریالان پریږدي چې په آزاد ډول خپل کار وکړي. او دانیل د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې ته ویلي کله چې د جولای په 14 کابل ته ورسېده په سبا یې د طالبانو بهرنیو چارو وزارت ته ولاړه چې ځان د بهرنۍ خبریالې په توګه ثبت کړي. نوموړي ویلي د وزارت ویان عبدالقهار بلخي د هغې د ثبتولو غوښتنه رد کړه او ورته ویې ویل چې د طالبانو د قمندانانو لخوا په زور د نجونو او ښځو د ودولو په اړه د 2020 کال راپورونه یې غلط دي. او دانیل ویلي بلخي ورته وویل چې استخباراتي مسؤلان ورسره اړیکه نیسي او ممکن ترې وغواړي چې له دې هېواده ووځي. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې له طالبانو غوښتي چې د افغان او بهرنیو خبریالانو ځورول ودروي. دغه کمیټې غوښتنه کړې چې د طالبانو استخباراتي مسؤلان باید د خپل چلند په اړه وضاحت ورکړي او له استرالیایي خبریالې نه بخښنه وغواړي. په همدې حال کې تازه د طالبانو مشر یو لارښود خپور کړی او هلته یې د ټولنې د نورو اړخونو ترڅنګ له رسنیو هم غوښتي چې پر طالب چارواکو بې ځایه تورونه ونه لګوي. په همدې اړه زما همکار اسدالله لودین له افغان خبریال شفیق همدرد سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې د طالبانو استخبارات به له خبریالانو سره د خپل چلند حساب کتاب ته چمتو شي.
زه فکر نه کوم چې په رښتینې توګه دې د طالبانو د حکومت چارواکي دې ته حاضر شي چې داسې پوښتنو ته یا هغه مسایلو ته چې د نړیوالو یا کورنیو خبریالانو په وړاندې په افغانستان کې رامنځته کېږي واضح ځواب ووایي. دوی صحیح ده چې د دې خبرې په اړه به یو څه وضاحت ورکړي، لیکن هغه وضاحت او هغه خبرې به نه د نړیوالو او نه هم د کورنیو خبریالانو او رسنیو د مسؤلیت نو د خنات وړ وګرځي.
همدار صاحب طالبان ادعا کوي چې کورنۍ او بهرنۍ خبريالانو ته د آزاد فعالیت زمينه برابر کړي، خو یو شمیر خبريالان شکایت کوي چې فضا پر تنګ شوه. تاسو رسنیزه فضا څنګه ارزوي؟
د تیر یو کال راهیسې کله چې طالبان قدرت ته ورسېدل تر هغې وروسته د افغانستان رسنیزه فضا چې د هغه له ګواښ سره له ننګونو سره له محدودیت سره مخ شوله دا په واضح توګه خبریالانو حس کړله. خبریالانو چې په رسنیو کې هلته کار کاوه هغوی له ګواښ سره مخ شول. په وار وار د طالبانو د استخباراتو او نورو ارګانونو لخوا هغوی جلب شول. هغوی ته ګواښونه او ګوتڅنډنې او تهدیدونه وشول. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې رسنیزه فضا د تیر یو کال راهیسې د طالبانو په حاکمیت کې ډېره مغشوشه وه.
د طالبانو مشر همدا پرون هم یو فرمان کې وویل چې رسنۍ باید د طالبانو پر غړو او مسؤولانو تورونه پوری نکړي او وی ویل چې دا ډول تورونه او بی واقعیت نقد شرعاً جواز نه لري. دا په څه معنی؟
زه فکر کوم دا د طالبانو د مشر دا فرمان هم د اندېښنې وړ دی، ځکه که یو رسنۍ یو ژورنالیست او یو عام وګړی د یو چا په اړه باندې خبرې ونه شي کړلای او داغه نیمګړتیاوې را برسیره نشي کړلای، نو زه فکر کوم ټولنه د یو جمود او درېدلې حالت وخوا ته ځي. نو په دې حساب باندې زه فکر کوم چې کوم تازه فرمان چې دی دا یو ځلې بیا او لا نور هم هغه محدودیتونه چې مخکې لګول شوي وو او رسنیو خبریالان او عام خلک ورسره په ډار کې وو، یو ځلې بیا به د دغه فرمان له مخې او د دغه فرمان نه وروسته نور هم د ډار او تشویش او اندېښنې چې دی احساس کوي. نو زه فکر کوم چې دا ټولنه او د طالبانو حکومت یو صحیح او هغه حقیقي طرف ته چې خلک د حقایقو نه باخبر شي نه بیایي.
د چارو کتونکو شفیق همدرد.
آزادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د کونړ په دروي ولسوالیو کې د نږدې 100 میلیون افغانیو په لګښت د لمریز برېښنا څلور شبکې د دې لپاره جوړې شوې چې پر مټ به یې له سیند څخه اوبه پورته کیږي او پرې څلور زره جریبه للمي ځمکه به د کرکېلې وړ ګرځي. د خلکو په خبره په پروژه کې د کمزورو وسایلو د لګولو له امله دا سیستم بې ګټې پروت دی. د موضوع تفصیل د ازادي راډیو د خبریال پورا پور کې.
د کونړ په درې ولسوالیو مروره سرکانو او نرنګ کې د یو نوي میلیونو افغانیو پر لګښت جوړې شوې څلور پروژې چې لا هم بې ګټې پرتې دي. دا د کونړ له سیند څخه د اوبو خېژولو او پرې د څلور زره جریبه للمي ځمکې خړوبولو لپاره رغول شوي، خو اوس یو جریب ځمکې ته هم اوبه نشي خېژولې. د سرکانو ولسوالۍ قومي مشر حاجي خان پاچا د للمي ځمکې پر یوه لوړه پوله ولاړ دی او په دواړو تشو کې لاسونه یخي. وایي د پروژې پیل کېدو سره یې هیله درلوده چې خړو ځمکو ته به یې اوبه ورسیږي او د کرکلي جوګه به شي.
کوم سولر پمپ زموږ د فصلال مکې لګېدلی چې دولت په ډېر مصارف وکړلو هغه هېڅ پیدا ونه کړ، کار نه کوي.
ښاغلی خان پاچا بای د کومو کسانو په ځمکو کې چې دغه شبکې جوړې شوې هغوی له بزګرانو د ځمکو اجاره غواړي، خو بزګران د اجارې ورکولو وس نه لري.
چا په ځمکه کې لګېدلی دی هغه سړي زموږ یخن نیولی، په موږ یې عریضه کړې ده چې ما له اجاره راکړي، موږ یې شورا یې سره تنګ کړي وو او موږ ته اوبه نه دي راکړی شوي. چې اوبه زمیندار ته ور نه کړی شي نو زمیندار نه به څه هغه مجرم موږ وغواړو او هغه یوازې به غواړو چې تا کور والا په خپله عاجزه مشکل کې اخته دی، ځمکه سار ده، ځمکه شو نیولې ده او پیاده په یوه روپۍ نشته دی.
هغه له حکومت غواړي چې قراردادي شرکتونه دي راو غواړي څو دغه د یو نوي میلیونو افغانیو پروژې جوړې او د ګټې وړې وګرځوي، او که داسې نه وي نو خېخې دې پر بزګرانو ویشي.
شخصي ټویلونه به زمیندار په خپلو پیسو ووایي، خو دغه شیشې دې ورته توضیح کړي چې ټول د دنیا پورې دا ساحه انشاءالله دا شړې ځمکې به نوبو نه خړو به شي او مسلمانان به یو سری ځغځان دپاره پیدا کړي او دا فقر او لږه به ورکه شي. تا دا چې زه اطمینان در کوم چې ټول مشرقي څه چې ډېر ولایتو ته به موږ بوسو دانې غنم ارزه کړو مېوې به ارزه کړو.
په کونړ کې چارواکي بې وایي چې د څلور واړو پروژو په اړه خپل شکایتونه او غوښتنې اړوندو ادارو ته رسولي. د همدې شکایتونو او سپارښتنو په برکت شرکتونو خپل نیمګړي او ناسم کارونه تر ډېره اصلاح کړي دي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
کونړ ولایت کې چې کوم څلور پروژو د سولر کم سیستم د اوبو د پاره لګولې و تر اوسه پورې غیر فعال پروتو. دغه پروژو د کتنې د پاره او د فعالولو د پاره د وزارت نه دوه درې ځل تقریبا حیاتونه راغلي دي، انجنیران راغلي دي، دغه به دوباره سروه کړي. د کار په باره کې چې کوم کامې و یا دغه شرکت والا چې کوم کوتاهۍ نه کړې وي تقریبا هغه په سلو کې 50% مکمل شوي دي کتنې کړې ده. امید ده چې دغه کوم کامې دغه هم پوره شي.
د ځایي اوسیدونکو په وینا چې د کومو للمي ځمکو خړوبولو لپاره د لمریزې برېښنا یاد پروګرام جوړ شوی، دا ټولې له سیند څخه په لږ اندازه کې لوړې پرتې دي چې ورته د ویلو ویستل په اسانه او په لږ لګښت ترسره کیدی شي. خو په تیرو وختونو کې دغه ډول بنسټیزو چارو ته حکومت او مرستندویانو پام نه دی کړی او په لسګونه میلیونه افغانۍ ډیری په لنډمهالو او ناکامو پروژو مصرف کړي دي. د دوی په خبره کې په تیرو شلو کالو کې په هر ولایت کې شاړو او للمي ځمکو ته یو یو کانال ویستل شوی وی، اوس په مو هیباد د غلې دانې له درکه په کور دننه بسیا او نورو ته به له لاسنیونې خلاص وی.
د پکتیکا د گیان او برمل ولسوالیو یو شمېر اوسېدونکي وایي په دې سیمه کې له تېرې یوې میاشتې راهیسې پرله پسې زلزلو له کاره او ژوندۍ ایستلې دي. د دې ولسوالیو د دوو تنو نظر
اوس غوښتنه دا ده چې باید د دې خلکو لپاره یو خرګوټی په یو مناسب ځای کې جوړ شي، ځکه چې دلته نور د ژوند امکانات نشته او نه ژوند کېږي، ځکه خلک له رواني تکلیفاتو سره مخامخ دي. او د دې تر څنګ باید یو جیولوجیکي ټیم دلته راولېږل شي چې یو تحقیقات وشي چې اصلي د دې زلزلې علت معلوم شي.
په ګیان ولسوالۍ کې مسلسل زلزلې روانې دي، هر ساعت په زلزله کېږي. په دې ولسوالۍ کې د ګلۍ کلي په نامه یو کلی ده چې په ګاره ایسه په دې کلي کې څلوېښت وارې زلزله وشوه.
دا سجرډو پروانه خبرونه کې وړاندې په دې اړه نور تفصیل درکو.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوکراینی چارواکي وایي اوکراینی ځواکونو پر برېښنا کوټ د روسیې پر لپسې حمله شاته تمبولې دي. بلورته د بریتانوي پوځي استخباراتو په وینا روسي ځواکونو په کراماتورسک او سیوریسک شارونو د توغندیو حملو ته دوام ورکړی دی. کیفوی ځواکونو د جګړې په ډګر کې د پرمختګ لپاره د لومړي وار لپاره ځینې د پام وړ ظرفیتونه ترلاسه کړي دي. د هم تفصیل
د وهلې هرسک په نوم برېښنا کوټ د دونیتسک ښار د شمال ختیځ په 50 کیلومتري کې پروت دی چې د اوکراین دویم لوی برېښنا کوټ ګڼل کیږي. دا هغه ستراتیژیکه زیربنایي پروژه ده چې روسي ځواکونو ورباندې ولکا ټینګول خپل عمده هدف ټاکلی دی. بلخوا د بریتانیا دفاع وزارت په خپل ورځني بولیټن کې د اوکراین د میکولایف ساحې د والي ویتالی کیم په حواله خبر ورکړی چې ویلي دي روسي ځواکونو په دې سیمه کې پر دې زیربنایي پروژې د انرژي پر تاسیساتو او ډیپوګانو د حملې لپاره د هوایي دفاع و میزایل کارولې دي. د بریتانیا پوځي استخبارات وایي دوی ته معلومه سوې چې روسیې د جګړې په میدان کې د اهدافو د ویشتلو لپاره د هوایي دفاع د میزایلو د دستګاه کارول زیات کړي دي. ظاهرانی علت د حملو لپاره د اختصاصي ځکنیو توغندیو سخت کموالی بلل سوی دی. د بریتانیا پوځي استخبارات زیاتوي روسیې د یرغل لپاره اوکراین ته نږدې د هوایي مدافع اس 300 او اس 400 ډوله دستګاوې فعال کړي چې هدف یې د الوتکو او لرې واټن توغندیو ویشتل دي. د اوکراین پوځ نن جمعه ویلي په ختیځه سیمه دونیتس کې د روسیې د پوځ عمده هڅې د کراماتورسک او بخمود پر لوري متمرکز دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی تیر شپه په خپل وینا کې ویلي چې پرون د اوکراین د پوځ له قومندان سره په کتنه کې ورته څرګنده شوی چې د اوکراین ځواکونه په مورچلونو کې د مقابلې او د پوینا اشغالګرو ته د زیان اړولو لپاره بل قوه ظرفیتونه لري. د ویلي چې اړتیا ده کیف پر روسي ځواکونو خپلې سختې حملې لا زیاتې کړي. ولسمشر زلینسکی ویلي د امریکا د مشرانو جرګې ګڼو غړو یو پریکړه لیک وړاندې کړی چې د ده په خبره د اوکراین په وړاندې د روسیې یرغل د عام وژنې په توګه پیژني.
له خبرونو ور آخوا
نړیوالو چاپی خبرونو په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ اجمل انت کتن ورته کوي.
د ګارډین ورځپاڼې په خپلې وروستۍ غنه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په وروستي رپورټ یې ولیکنه خبره کړې. د ورځپاڼې په وینا د ملګرو ملتونو یو لوی اندېښنه د مجازات په وړاندې د هغه طالبانو د معافیت ده چې د اعتراض کوونکو رسنیو مظاهره چیانو او د مدني ټولنې د فعالانو په وړاندې د بشري حقونو په سرغړاویو کې ښکیل دي. د ګارډین د لیکنې په یوه بله برخه کې راغلي، په تیر یو کال کې یعنی واکته د طالبانو له بیا رسېدو را وروسته د افغانستان په ډیرو سیمو کې جګړې درېدلې او ولسي مرګ ژوبله کمه شوې ده، خو حکومت نه دی توانېدلی چې د خلکو په ځانګړې توګه د قومي او مذهبي اقلیتونو امنیت هسې چې په کار ده ونیسي. ورځپاڼه زیاتوي ملګرو ملتونو تر ډیره د طالبانو د حکومت د استخباراتو د ادارې او د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د وزارت د چلند په اړه اندېښنه ښودلې. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ډیرو هغو فرمانونو مسؤول بلل کیږي چې پر افغان ښځو یې محدودیتونه لګولي. د طالبانو د حکومت ویاندویانو د ملګرو ملتونو دا رپورت رد کړی او تبلیغات یې بللي. د دوی په وینا هیڅ ډول شواهد یا اسناد د هغو بشري سرغړاویو په اړه نشته چې ملګرو ملتونو په خپل رپورت کې یاد کړي، خو د بشري حقونو یو شمیر ډلو او فعالانو تر دې مخکې هم په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې د بشري سرغړاویو موجودیت ته ګوته نیولې ده. ملګرو ملتونو همدارنګه په خپل رپورت کې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ راوروسته زیاتیدونکو اقتصادي ستونزو ته هم اشاره کړې. ډیپلوماټ خبرونه په کابل ښار کې د یوې چادرې لرونکي ښځې عکس خپور کړی دی او لیکلی دی، فاطمه وجاهت 19 کلنه ده او د طالبانو له تیرې واکمنۍ راوروسته دنیا ته راغلې. فاطمه وایي د طالبانو د پخوانۍ واکمنۍ په اړه له خپلې مور اورېدلی وو، خو اوس خپله په هغه وخت کې د خپلې مور ژوند تجربه کوي. فاطمه د طالبانو تر راتګ مخکې په ټولنیزو او هنري فعالیتونو بوخته وه او د کار یوه برخه یې پر دیوالونو انځورګري وه. هغې خپرونې ته ویلي اوس ان ترې د ورځو شمیر هیر دی، بې برخلیکه ده او له بېکارۍ ټوله ورځ په خپل ټلیفون کې بوخته وي.
د پکتیکا د ګیان او برمل ولسوالیو یو شمېر اوسېدونکي وایي په دې سیمه کې له تېرې یوې میاشتې راهیسې پرله پسې زلزلو له کار او ژوند ایستلي دي. دوی په افغانستان کې له واکمن نظام غواړي چې د دې سیمو اوسېدونکي دي د نورو احتمالي خطرونو د مخنیوي په هدف نورو سیمو ته انتقال کړي. د ګیان ولسوالۍ اوسېدونکي فکر کوي چې شاید دغلته په غرونو کې د لاوا یا تشفشان د راپیدا کېدو خطر موجود وي. په همدې حال کې طبیعي پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت وایي په دې اړه پرله پسې حکومتي جلسې روانې دي او ډېر ژر به سیمې ته د څېړنو لپاره د ځمکپوهانو یوه ډله واستول شي. په دې اړه راپور.
پرله پسې زلزلو د پکتیکا د ګیان او برمل ولسوالیو اوسېدونکي سخت ویرولې دي. دوی وایي د زلزلو پرله پسې والی او نورو شواهدو ته په کتو فکر کېږي چې ښایي په سیمه کې لاوا یا آتشفشان راپیدا شي چې د راپیدا کېدو په صورت کې به یې خلکو ته درانه ځاني زیانونه واوړي. د پکتیکا ولایت د ګیان ولسوالیو دو تنه اوسیدونکو اول خان او مامور الماس ازادي راډیو ته وویل
اوس غوښتنه دا ده چې باید د خلکو لپاره یو خرګوټی په یو مناسب ځای کې جوړ شي، ځکه چې دلته نور د ژوند امکانات نشته او نه ژوند کېږي، ځکه خلک له رواني تکلیفاتو سره مخامخ دي او د دې ترڅنګ باید یو جیولوجیکي ټیم دلته راولېږل شي چې یو تحقیقات وشي چې اصلي د دې زلزلې علت معلوم شي.
په ګیان ولسوالۍ کې مسلسل زلزلې روانې دي، هر ساعت په زلزله کېږي. په دې ولسوالۍ کې د کلی په نامه یو کلی ده چې په ګاره ایسه په دې کلی کې څلوېښت وارې زلزله وشوه.
دوی وایي له هماغه لومړۍ زلزلې راوروسته چې سلګونه کورنیو ته یې مرګ ژوبله واړوله، تر تېرې شپې په سیمه کې پرله پسې زلزلې کېږي چې وخت نا وخت مالي او ځاني زیانونه اړوي. د سیمې اوسېدونکي وایي دوه شپې وړاندې په څلورویشتو ساعتونو کې آن دېرش تر څلوېښتو د زلزلې ټکانونه احساس شوي دي. د یادونه ده چې مخکې د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر پکتیکا ولایت ته په سفر کې زلزله ځپلو ته د کورونو د جوړولو ډاډ ورکړی وو. په ورته وخت کې طبیعي پیښو ته د رسیدنو په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت وایي ټاکل شوی چې نن یا سبا سیمې ته د دوی مسلکي ټیمونه سفر وکړي تر څو معلومه کړي چې د پرله پسې زلزلو د رامنځته کېدو لاملونه څه دي. د دې وزارت وایان نسیم حقانی ازادي راډیو ته وایي
چې مونږ به سیمه تاسو ته چې نن بیا غوې جلسه لري هغه جلسه کې به دوی د جیولوجیکي او د سنور چې مونږ هسته یې سیمه ته چې دا سیمه وګوري چې آیا په دې کې د بیا اوسېدلو امکانات شته که نشته. کله چې هغه ټیم په سروې وکړي بیا جواب راشي د هغه وروسته به اسلامي عمارت تصمیم نیسي چې دا خلک یا په هغه سیمه کې پاتې شي یا هغوی ته بدیل په نورو ولسوالیو یا مرکز کې هغوی ته ځایونه جوړ کړي.
د پکتیکا په ګیان، برمل او د خوست ولایت په سپیری ولسوالۍ کې یو میاشت مخکې د یوې زورور زلزلې له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون له زرو ډېر کسان مړه او د دې دوه برابره نور ټپیان شول، چې د ځایي خلکو ګڼ د استوګنې کورونه یې هم ونړول. که څه هم یادې سیمې ته کورنیو او نړیوالو خیریه بنسټونو مرستې واستولې، خو لا هم د زلزلې ډېری قربانیان وایي په بېلابېلو برخو کې مرستو ته اړ او له ګڼو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. داسې راپورونه هم خپاره شوي چې په زلزله ځپلو سیمو کې د ناپاکو اوبو د استعمال له امله د کولرا ناروغي چې د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم خلک پرې اخته شوي دي خپره شوې، خو د پکتیکا طالب چارواکو دا راپورونه رد کړي دي.
په افغانستان کې کولرا ته د ورته ناروغي یا کولرا وبا د خپرېدو په اړه
دغه نوې ناروغي چې د نس ناستې په شکل سره یې تظاهر کړی دی او په هغه ولایتونو کې چې هلمند او اوزګان او خصوصا د خوست په ولایت کې او په فعلاً کابل کې هم بعضې واقعات د نس شدیدې نس ناستې پیدا شوي دي. نو دا لکه څنګه چې د ډبلیو ایچ او یا د سازمان صحي جهان چې دی دوی باید ټیمونه واستوي اول ته دغه مریضانو ته د دوی نه سیمپلګیري واخیستل شي او به تشخیص یقینی شي. علاوه د دې نه بعضې داسې انواعی دي یا ټرینونه دي چې هغوی بعضې مقاومت لري یا د بعضې دغو په مقابل کې، نو هغه هم باید معلومه شي. نو په دې خاطر نورو تحقیقاتو ته هم ضرورت دی تر څو نهایي تشخیصونه واضح کړي چې دا کولرا ده.
د همدې ناروغۍ په اړه وړاندې تر دولس نیمو بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې په تفصیل اوریدلی شئ چې څرنګه خلک مخه نیولی شي او دا څرنګه ناروغي ده. خو اوس د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو را رسېدلي پیغامونه
افغانستان اسلامي امارت مشران څخه مې دا غوښتنه ده چې زموږ ولسوالۍ ته څه توجه وکړي. زموږ په ولسوالۍ کې مشکلات بېخي ډېر دي. لوی مشکلات یاد دی چې په ټوله ولسوالۍ کې یوه ټلیفون خاده نه لرو، لارې مو ډېرې بدې خرابې دي، مریضانو ته ځای نه رسېږي، سړک مو ډېر بد خراب دی. د ازادي راډیو سمدا هیله ده چې دغه خبره د لوړ پوړو چارواکو ورسي. اوس په ټول افغانستان کې شل ډاکتران یې نشته، دلته مکتبونه باندې د زنانه کم دغه چې دی د ټی وی عکس دا اوس نارینه اخی، دا سونی بعد خبره ده. سبق ویل خو نه ګناه لري، بیا دې دغه معلومات ولس ته ورکړي چې دا حرام دی یا ګناه لري. خو ټول هیوادونه دغه تعلیم اجازه ورکړې ده، قرآن ورکړې ده، حدیث ورکړې ده، او دې نه ورکوي. دغه خبر د لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوي. والسلام. فضل الرحمن د کندهار ولایت نه خبر.
ما دا پیغام تر لوړ مقامات او تر مسلینو پورې ورسېږي. دا ډېره ګراني ده، د غریبان خلکو د لوږې مرسوه دا ګراني ده. دا اوس څه رقم ګراني ده؟ اوس باید طالبان یو نخنامه ورته کښېږدي دغه ته اسلامي عمارت. یو شی په دوچان ده، دوکاندار یې په خپل سر پورته وکښته کوي. یوه ورځ ډالر لوړ دی، یعنی د پاپړ لپټ ډالر سره پورته وکښته کوي. ډالر دوی ته څه مال مازده دا یو نخنامې جوړ ته کښېږدي. تیل څونی ګران دي، د خلکو وس کار نه پر کوي. ډېر شان داس خوراکي توکي ګران دي.
د بغران د ولسوالۍ شاشخان استازی میژنه. موږ د بغران په ولسوالۍ کې هېڅ د مخابراتي شبکو څخه یوه شبکه هم کار نه کوي. نه پاندې سیم، نه اتصالات، نه سلام، نه بشن. نو زموږ دغه پیغام چې په لوړو مقاماتو ورسېږي، زموږ د بغران ولسوالۍ ته د زیات زره ده مخابراتي شبکو یو ستن یو خده زیاته زره فعاله سي. نو کله چې زموږ مسافر یو خواته ولاړ سي، موږ په اړه هېڅ معلومات نه لرو، هېڅ درک نه لرو چې د جوړ د ناجوړ درک کې موږ ته نه لګېږي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111401. شمیره بیا تکراروم 00422111401.
دولس په چاو دېرش دقیقې دي وړاندې له خبرونو وروسته له لنډو خبرونو وروسته روغتیا د ژوند شتمني پروګرام لرو. دا پروګرام په افغانستان کې د کولرا یا کولرا ته ورته